او د اټکلونو لمخې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ نوادا ایالت کې د ګوند انتخابات ګټلې. دا دریم ایالت دی چې ترامپ کې خپل ګوند انتخابات ګټي.
د سنو د همدې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو اړوند پر یو راپور سربیره نور دوی ونیز خبرونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې غوته ورسو اقتصادي خبرونه به سباون کا کار څخه وورو.
سلام په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونه ته. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې ټاکل شوې ده ډېر ژر به په بادام باغ کې یو کرنیز نندارتون جوړ شي. دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ویل چې د کرنیز محصولات به په یو اصول او یا غرفو کې نندارې ته کښول شي. د ښاغلي راشد په خبره دغه نندارتون به د روان کال د حمل میاشتې په لومړۍ کې پیل او څلور ورځې به دوام وکړي.
په دغه نندارتون کې تولیدونکي، بازګر او ملي تجار اشتراک لري، او دا یو ډېر لوی او مهم فرصت دی افغانستان تولیدونکي او بازګر لپاره.
ښاغلي راشد زیاته کړه چې د تیر کال په نندارتون کې تشبیه ډېر کسانو ګډون کړی و چې د نوموړي په خبره سږ کال به دغه تعداد نور هم ډیر شي. د افغانستان د لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو دغه ډول نندارتونونه په کال کې دوه واره جوړیږي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په روان کال کې د زعفرانو په کښت کې ډیر والی راغلی دی. د دغه وزارت معلومات پر اساس په روان کال کې د هیواد په څلورویشتو ولایتونو کې په 900 هکتاره ځمکه زعفران کرل شوی و چې تر 3000 کیلوګرام ډیر زعفران ترې لاسته راغلي دي. دا یادونه ورده چې د زعفرانو د کښت ترویج په هدف په 15 ولایتونو کې 80 ټنه د زعفرانو پیاز کروندګور ته وشل شوی دی. په شمال ختیځون کې د باغداري او مالداري د ملي پروژې او د دغه زون د بزګر ترمنز د اوبو د ذخیرو او د کرنیزو وسایلو یو تړون لاسلیک شو. په شمال ختیځون کې د باغداري او مالداري څنګ مسول محمد لال ملاخیل ازادي راډیو ویل چې دغه تړون د 100 میلیون افغانۍ په ارزښت د دغه ادارې او بزګر ترمنز لاسلیک شو. شغلي ملاخیل زیاته کړه چې دغه تړون پر لاسلیک کول سره به په دغه زون کې تر ډیره د باغوانانو او بزګرستونزې هوار شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اسعار سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغاني او 10 پوله، یو یورو 4 افغاني او 15 پوله، یو پاوند 15 افغاني او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 418 افغاني.
د سپاون کاکر څخه موت افغانستان روند اقتصادي خبرونه اوریدل. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې پروان مریض کال کې د تیرو کلونو پرتله د زعفرانو کښت زیات شوی دی. دغه وزارت مسولین وایي چې په دې کال کې په څلورویشتو ولایتونو کې زعفران کرل شوی و چې ښه حاصلات هم درلوده. تفصیل بل سپاون امیر زید خبر.
د کرنې وزارت وایي چې په 1409 کال کې د هواد په سلیریش ولایتونو کې شاخوان حساب وکړ اسمکه کې زعفران کرل شوی وو چې سبان 3000 کیلوګرام حاصلات یې ورکړی دي. دغه وزارت وایند لطف الله راشد ازادي رادیو ته وویل چې د زعفرانو د غندزکخ به ساري دی او د تیرو کلونو په پرتله د پاموړ زیاتوالی خي.
د مجموع 900 هکتار زمين
د هیواد په څلورویشتو ولایتونو کې په 900 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوی دی. دا د روان کال د شو تدابیرو نتیجه ده چې موږ د زعفرانو ښه نتیجه ترلاسه کړه. د هیواد مناسبه هوا او د کرنې وزارت د کارکونکو هلو ځلو هم د زعفرانو په حاصلاتو تاثیر کړی دی.
خاغلی راشد زیاته کړی چې په افغانستان کې د زعفرانو د کرنې د پراختیا عوامل د یاد بوټي او بوته کمارتیا او د برخې ته د بزګرو او حکومت ځانګړې پاملرنه ده. نوموړي زیاته کړه چې د کرنې وزارت هم د زعفرانو د کښت د دودیدو لپاره په 15 ولایتونو کې د زعفرانو 80 ټنه پیاز په وړیا توګه بزګرو ته ورکړي دي. زعفرانو ته په افغانستان کې د کوکنارو د بدیل په توګه هم کتل کیږي او له همدې لامله د افغانستان حکومت د زعفرانو پر راوچولو سره هڅه کوي چې د کوکنار د کرلو مخه ونیسي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي هم ټینګار کوي چې زعفران د کوکنار د مخنیوي ښه بدیل دی او بازګرو ته له اقتصادي پلوه هم ګټه رسوي. د دغه وزارت ویان محمد انیف دانشیار په اړه وایي
خوشبختانه یکی از بدیل مناسب معیشت
رښتیا هم چې په افغانستان کې د مخدره موادو کرلو یو ښه دلیل زعفران دي چې په نړیوال بازار کې ښه مقام او لوړ کیفیت لري. یوازې زعفران په شان په نورو ولایتونو کې موږ ځینې پروژې په پام کې نیولې، لکه په هلمند کې د پنبې او په قندهار کې د انارو پروژه چې نړیوال ارزښت لري.
د زعفرانو کښت په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې لپاره یو نوی ګام دی او په کمه موده کې کښت زیات شمېر ولایتونو ته رسیدلی دی. د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې په کابل کې اوس یو کیلو زعفرانو بیا 80 افغانۍ ده، خو په نړیوالو بازارونو کې بیا تر دې ډیره زیاته ده. له زعفرانو څخه د درملو او عطرو په جوړېدو کې ډیره استفاده کیږي.
له سبونه مجلس څخه مننه دوستانو. د اساسي او بشري حقوقو او هم د شوزو اونیز پروګرام وخت را ورسېدی، خو مخکې تر دې چې هغه واوري، د امریکا جمهوري ریاست کاندید ډونالد ترامپ د جمهوري غوښتونکو ګوند د خپلمنځي انتخاباتو په ترڅ کې په نیوادا ایالت کې غوڅ اکثریت ګټلی دی. په دې اړه د راپور تفصیل بل رضوان مراد خبرو.
په نیوادا ایالت کې د غوڅ اکثریت په ترلاسه کولو سره ډونالد ټرمپ د پرله پسې دریم ځل لپاره د جمهوري غوښتونکو ګوند په ایالتي انتخاباتو کې بریالیتوب ترسیږي. په نیوادا کې له بریالیتوب وروسته د امریکا جمهوري ریاست کاندید میلیاردر ډونالد ټرمپ اوس کولی شي چې د متحده ایالاتو په لویدیځ، جنوب او شمال ختیځ کې د کامیابۍ ادعا وکړي. د جمهوري غوښتونکو ګوند خپل منځي انتخاباتو په لړ کې د ټرمپ دوه سیالان مارکو روبیو او ټیټ کروز د دوهم مقام د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. ډونالد ټرمپ په نیوادا کې د خپل بری په اړه خپلو پلویانو ته په وینا کې ویل:
You know, we weren't expected a couple of months ago, we weren't expected to win this one. You know that, right?
دا وای تاسو په هیګه چې وړاندې مو توقع نه درلوده چې دا به ګټو. تاسو په هیګه کنه که اټکلونو ته وګورئ نو توقع دا و چې زیات بری به ترلاسه نکړو او اوس یې مونږ ګټو. ډیر شربا پټول هیواد کې ګټل ګټل پیل شي. پنیو همشایر، ساوت کارولینا او نیواډا ایالتونو کې لپاره بسې کامیابی ورسته ډونالد ټرمپ د مارچ په لومړۍ نیټه د جمهوری غوښتونکو د خپل منځي انتخاباتو لپاره په حرکت کې دی. د راتلونکو مارچ لومړۍ نیټه د فوق العاده سه شنبه په نوم هم یاد شوې، ځکه چې په دې ورځ د امریکا په لسو ایالتونو کې په یو وخت د جمهوری غوښتونکو ترمنځ د امریکا د ولسمشرۍ د کاندید د معلومولو لپاره انتخابات کیږي. بلور ته د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن تر دې مخکې چې د مارچ په لومړۍ نیټه یا په فوق العاده سه شنبه په لسو ایالتونو کې د ډیموکراتانو په خپلمنځي انتخاباتو کې برخه ولري، په ساوت کارولینا ایالت کې د لوی بری لپاره هیله مند ده. ورسته نظر پښتنې ښیي چې میرمن کلینټن په ساوت کارولینا او نورو جنوبي ایالتونو کې د تور پوستو امریکایانو له پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بولی خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د زندانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام یل مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمه ایز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ مسؤل عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب، شرغلست
در څه د مخنه تاسو ته، ستاسو محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو چې زمونږ اواز تاسو د استودیو نه اوري، یو ته خپل سلام احترامات او نیکی هیلی وړاندې کوم. په دې امید چې جوړ روح سره اوسئ ټول.
سیرت صاحب محترم، که لومړی د افغان زندانیانو د وضعیت په اړه معلومات راکړئ.
لکه څنګه چې په قانون کې محابس او توقیفخانات ځانګړی قانون جوړ شوی دی او په معیارو باندې حقوق زندانانو او محبوسینو ته ورکړل شوی دی. مختصرا عرض وکړو چې تقریبا اوس په درې ولایتونو کې لاستونزې د محبس په حق لسته، چې هغه هم یا تعمیر دولتي دی خو سابقه دی معیاري نه دی، او یا هم په وسم په کرایي کورونو کې محبوسین ساتل کیږي، چې دلته د محبوسینو ساتنه په دغه سي غیر معیاري ځای کې دغه خپل یو تون زده د محابسو د قانون په وړاندې باندې. لکه څنګه چې موږ مکلفیت دی د ستونزې چې موږ کله وینو اړوند ادارو ته موږ خپل مکاتب لګلی دي چې ترکو په دې کې هغه خپل عزمي توجه وکړي، حکم حقوق چې د خلکو د محکومینو ترکل سوي دي هغه دوی ته ورکړ سي او مراعات سي.
سیرت صاحب، قانون زندانیان ته کوم حقوق ورکړي؟ آیا قانون چې کوم حقوق زندانیان ته ورکړي له هغوی څخه برخمن دي؟
په محبس کې د محابسو د قانون په اساس آیا محبوسینو ته حق ورکړل سوی که نه دی ورکړل سوی؟ موږ چې کوم نظارتونه مخکې هم درلود او څه ورځې مخکې هم د هم جوار ولایتونو نه چې کوم موږ نظارت وکړ، په دې کې اولین ستونزې چې دي هغه د کمیت او کیفیت موضوع ده. محابس تعداد د کم تعداد لخاطر جوړ سي چوندې جرایم او کچا ډیره ده محبوسین او یا متهمین چې توقیف ورته د تعداد زیات بنان و تاغ چې گنجایش دی اتو کسولری دلته تر شپاړسو کسو شل کسو پورې پکې اوسیږي چې دا خپله یو سرغړونه د قانونه ده او دلته محبوسینو ته یو نوی تکلیف دی. بعضو ته چپر کاټ شته، بعضو ته نسه چې هغه په نمناکه ځمکه باندې څملي. دا یو مهمه ستونزه په محابسو کې ده چې ځای ډېر زیق دی، کچه د محبوسینو ډېره لوړه ده. بل محبوسینو په بعضې محابسو کې لکه د کاپیسا، پنشیر، پروان صحی ونه لري. بل اتاقو ته چې کله ننوځې لباس تعداد د محبوسینو چې زیات دی، وسایل د ګرم کننده یعنې تسخین وسایل اصلا وجود نه لري. بل ستونزه د ډوډۍ ده چې نن سبا هر څه قیمته سوي، دوی ته هماغه ستانډارډ 15 روپۍ دی په درې وختو کې، چې په دې 15 روپیو کې محروقات شامل دي، مثال د دوی خوراک شامل دی، غوړ وغیره. نو دا هم یو ستونزه ده چې په کافي شان باندې دوی ته نه غږي. چې یو مهم ټکی تر اوسه پورې موږ نه ده لیدلی په محبس کې، چې هلته رخصتي محبوس حق لري چې د خپل رخصتي نه استفاده وکړي که نه. دا حق حقوق هغوی ته ورکړل سوی نه دی. د سپورت ځای نه لري، صنعتی هغه نه لري، ځای نه لري. لکه اوس محبس د قانون د محبسو کې ورته حق دی چې محبوس باید سرګرم وي، په یو کار باندې تولید ولري په داخل د محبس کې. نو چون ځای نشته ده، دوی حتی نسی کولی چې دغه صنعتي بخش فعاله کی او د محبوسینو نه په دې مورد کې استفاده وکړي. او د هغوی هم بله هغه چې ده زیات مهم توجه اصلا د محبس تعریف دا دی چې دلته احیای مجدد وسی، نه تعذیب جسمی او یا د فقط آزادی د سلب سی. په دې منظور نه ده، مونږ د تعلیمي بخش کې محابسو کې چې مونږ کوم نظارتونه کړي دي، تعلیمي بخش ډېر ضعیفه دی. متاسفانه تعلیمي بخش په محابسو کې په تور د کل فلج دی. هیڅ توجه نه کی، فقط محبوس افتاوی دې در اووزه، دوه ساعته د افتاوی ده په قانون کې استفاده دې وکړه، که ونکړه دروازه پسې پورې کوي. درس ورکې چې دوی دغه روحیه تغییر وکړي دې نه.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون پس مګه کینو مون د خپل مشال صحیح لاره او مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم په لاس وانه یا په لاس وانه
او باندې لرو مون د حکومت څخه ښایښ لرو چې مون د وګو باندې بس
په لاس وانه.
ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
سیرای صاحب، لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، زندانیان له ګڼو حقوقو برخمن دي، خو داسې معلومیږي چې دوی ته دغه حقوق لکه څنګه چې قانون ورکړي نه دي ورکول سوي. که چیرې دا لړۍ همداسې ادامه پیدا کړي، اثرات پیدا شوي
ولې نه؟ همدغه اثرات دی چې کله فرض مثال محبوس راځي دلته حقوق نه ورته بیانېږي. ما چې څنګه اشاره کړه دغه بحث تعلیمي ده بالکل ضعیفه دی. باید په هر ورځ په زندان کې زندان بانا هغه ته محبوسینو ته باید د زندان قانون او د دوی حقوق ورته واورول سي. ستا په زندان کې دغه حق دی، دغه حقوق دیدی، کوای سي دغه حقوقونه خپله استفاده وکي. دا قطعا بیانیږي نه. هغه حقوق چې کم محبوسین درسي او هغه امید او هغه تعریف چې د محبوس چې دغه شخص باید د خپل اعمال نادم سي او صالح سالم فرد جامعه ته سي، په هغه وجه باندې نه کیږي. هغه د محبس نه چې کله وزي یو عقدمند شخص هغه نه کیږي، ځکه برخورد ناسالم قانون حقوق ورته بیان سوي نه دي، حقوق ورکړل سوي نه دي. نو نور داسې موارد چې هغه د پایوازي حساب دی او لږ برخورد زبې کیږي، سمت کیږي که نه، دا موضوعات چې کله محبس کې بندي وګوري هغه نور اقدمند کیږي.
سیرت صاحب، په دې برخه کې مو له اړوندو ارګانونو څخه غوښتنه څه ده؟
نو زه امیدوار دیم چې دولت جدي توجه ورته وکړي. صحي بخش دی، صنعتي بخش دی، تعلیمي بخش دی، د دوی د اوسېدو ځای ته، د دوی د خوراک بخش ته، د دوی د او څښاک د بخش ته، چې باید داسې سپورت ته باید سپورت زمینه ورته مساعده سي. د پروان محبس دی، د ګرځېدا ځای پکې نسته، تقریبا شپږ سوه کسه پکې اوسېږي. دغسې محبس د پنجشیر دی، چې که دوه کسه راسي محبس بیرنوی سي، موانع نسته په یو دښته کې دی، اوبه نه لري، د سپورت ځای نه لري، فقط یو صفه د هماغه د افتوي ځای هم دی، د سپورت ځای هم دی، د مانځه ځای هم دی، د مسجد حیثیت لري. نو زه امیدوار یم چې مسؤولین د دولت د زموږ آواز واوري، په دې قسمت کې جدي توجه وکړي، او محبوسین چې کوم محبس کې دي، د قانون د محبسو په رڼا کې دوی ته هغه حقوق ور بیان سي، او هر ورځ باید محبس مسؤولین د محبوسینو ته هغه خپل حقوق دوران کې وری کې د قانون مراسي، چې تر پورې دغه مظلومه طبقه چې دوی ازادي سلب سوې ده، ازادي ډېر یو غټ نعمت دی، دوی سالم اشخاص جامعې ته راسي، دغه محبس کوم ځوان چې دوی له خاطره پند وي او د نورو له خاطره یو دبرت ځوان دي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. په کلامو ملسه
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، په دې هیله چې ژوند مو له خوښیو ډک وي د دې ونی خبرونه پیلوو. روان خبرونه کې د خزو ترمنځ په بدشګونۍ او بدقدمۍ خبرې کوو، دا چې دا ډول انګیرنې کورنۍ او په ځانګړې توګه میرمنې له کومو ناخوالو سره مخ کوي، د حل لارې څه دي، او د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ارزول کیږي؟ دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، سموک په ټولنه کې د ښځو په وړاندې د شته ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم جدي ده چې یو شمېر میرمنې د کورنیو لخوا په لفظي او روحي ډول ځورول کیږي. په افغانستان کې په یو شمېر کورنیو کې داسې دود او دستور دی چې کله یوه میرمن کونډه شي، یا له خپل خاوند نه طلاق واخلي، او یا بې اولاده وي، نو کورنۍ او د ټولنې خلک یې بدشګونه، بدمرغه او بدقدمه بولي. د خیر ښېګڼې په کارونو کې د ګډون اجازه نه ورکوي. خلک داسې انګیري چې کدا ډول میرمنې د خیر په کارونو کې ګډون وکړي، نو د هغه کار پایله به بدوي او دوی به بدبخته شي. د ننګرهار اوسیدونکي زرمینه وایي 25 کاله کېږي چې میړه یې مړ شوی دی. له هماغه وخت نه تر اوسه یې خواښي او د کورنۍ نور غړي دا ځوروي او پیغورونه ورکوي چې ته بدقدمه وي او زما زوی دې وخوړ.
دما 25 کاله کېږي دما شوهر شهید شوی دی، اوس هم د خواښي ژوندۍ ده، راته وایي ته قدم خوش کې، دغه کور ته راغله، دما زوی دې شهید شو. دا خبره د خواښي مې کوي، د اندران مې کوي، مثال هر څه کوي، لیورونه مې دا خبره راته کوي، وایي دما ورور دې که مثال ته قدم خوش کې دغه کور ته راځي، زه ته زارم، زه ته څه چاره نه لرم، زه څه به وکم؟ د مام د زلن نه وکړم، ایوانان به خوار سي، په خپل ځ خوار سم، زه دې الله رو مکرر. او دا خبره کړه ته کې، زه ته زارم، چیرته بزلار سي، د ناوي څنګه ته نه درېګم، وای د هغه د کون راکزه لره کې، د دې سوري خدای نه خاصه په دغه ناوي بندونه لوي، دا خو کون ده، زه تن خلک بده منی کنه.
د میدان وردګو سیدونکې نیمه غنی د خپل سیمې د سترګو لیدلی حال او د هغې نجلۍ کیسه راته کوي چې میړه یې مړ شوی و او دای لیورته په نکاح کړې ونو. د واده په ورځې په دروازه کې د ناوې په مخ په ستنې خالونه کېښودل چې قسمت یې ښه شي.
زموږ په کلیوالو سیمو کې دا رواج ده، کله چې یو نجلۍ یا یو ناوې کونډه شي، هغې ته د بدشګونه په سترګه کتل کېږي. یو داسې خاطر لرم چې یو نجلۍ وه چې هغه نامزاده وه، بیا مخکې له دې نه چې واده وکړي هغه نامزاد یې وفات شو او یم د کونډه شوه، بیا یې دا د خپل دویم لیوره ته په نکاح کړه. کله چې هغه یې بیا راوسته، بیا نو ښځو په منځ کې ویل چې فلانۍ باجرا ته دغه دې ورشي، د دې په ټنډه باندې د خالونه ورته کېږدي، ځکه چې په هغه واده په ورځ باندې که د دې په ټنډه خالونه کېږدي، شاید د دې قسمت تغییر وکړي او دا ځکه چې اوغ بد شګونه او شاید په نیک شګون باندې واوړي. فکر کوم په هغه دروازه کې د یو لوی توهین ده چې ویناوې ته کیږي او هغې ته ستنه راخیستل کیږي، هغه د ټنډه باندې خالونه ویل کیږي تر دې دپاره چې یعنې هغه قسمت ورسره واوړي.
اغلی نیمه هم دا زیاتوي کله چې یو میرمن کونډه شي نو خلک ورته په ښه نظر نه ګوري، او دا ډول میرمنې هم تر خپل وسه د خوښۍ له مراسمو ځان ګوښه کوي.
کله یو ښځه کونډه شي نو هغه دومره منفوره شي په هغه ټولنه کې چې هغې ته د یو سمې ښځې په سترګه نه کتل کیږي، او هغې ته د بدشګونې ښځې په سترګه کتل کیږي. او همداسې چې مثلا کله د هغې ورور واده وي نو هغه چې د هغې ناوې راوړي بیا نو دې ته وایي چې ته مخې ته مه ورځه، ته بدشګونه یې. حتی ما داسې لیدلی دي چې کله د بام په سر هغه ولاړه وي، هغه ناوې چې کله راوړي دي ته وایي چې ته له بام څخه راکوزه شه چې ته پاس ولاړه یې، د هغه لاندې د ته باید دلته ونه اوسېږي چې سیوری پرې ونه لویږي، او هغه هم داسې بدشګونه نه شي. هغه مېرمنې داسې حالت رسېدلی چې خپله په دې خپل تقدیر باندې رضا وي، او کله چې هغوی ګوري چې یوه نوې ناوې راوړل کیږي دوی کوشش کوي چې هغې څخه ځان ډېر لرې وساتي، د هغه له جامو څخه د هغه له هغه مراسم چې اجرا کیږي هغې سره، چې یعنې که زه دا کار وکړم شاید د ژوند بد سیوری په هغې باندې هم ولویږي، او ځان تقریبا دومره ګوښله له ټولنې څخه احساسوي، خپله ځان ته په بده سترګه ګوري، او نور خلک چې یعنې طبیعي چلند ورسره کیږي.
په ډیری کورنیو کې دا دود هم دی چې کله یو نجلۍ نوې واده یا نامزاد شي او په هماغه وخت کې د خسر د کورنۍ کوم څوک وفات شي، بیا نو اصلي ملامت هم دا ناوې ګڼل کیږي. دوی داسې فکر کوي چې د ناوې قدم د دوی د کورنۍ لپاره ښه نه شو او د کورنۍ یو غړی وفات شو، او له داسې پیښې وروسته بیا د ژوند تر پایه سپکې سپورې ورته کیږي او ځوروي. د ننګرهار اوسیدونکو راهله وای د دې خپلوانه په نامزاده کې کونډه شوه، نو د هله کورنۍ بدشګونه ګڼله، او دا میرمن اوس له هیڅ سره ټولنیز روابط نه لري.
ایونجلی وسې اول خو په طرف کې هغه په جبر سره یو چاته نامزاده کړسه، د دې اصلا رضایت نه و، خو خیر چونده لک په روستو کې تحصیل وکړو، پس دا لک د دوی د واده دوره راغله، لک سي ټکر وکړو، نو دوی ویل سي نه دا د واده موضوع سره مسته سو د بدشګونه ځکه د دې قدم نیک نه و، د دې له برکته دا هلک داسې زخمي شو. څه دوه واره د واده موضوع رامنځته سوله تقریبا څو میاشتې وروسته یو کار غوندې دوباره دا هلک ټکر وکړو او بالاخره وفات شو. نو ټولو یوازې د نجلۍ ته ازاداري وکړي او غمشریکي ورسره وکړي، نو دوی ورته وسې دا ته بدبخته یې، بالاخره دا په رواني مشکل اخته سوه، بیا د هغه وړوکي ورور ته نامزده کړه. بالاخره د دې یو زوی وشو، وروسته له یو کال نه هغه وفات شو. دوی وسې ته بیا بدشګومه یو بدبخته یې دا زوی دې مړ شو. مطلق روابط له خپلو خپلوانو همسایګانو کلیوالو او ټولو سره قطع، اوس نه چا سره څوک رسم نه ورسره کښېني او نه چاته په مړې ژوندي کې ورځي. نو دا ژوند کوي خو ډېر د بندي او اسیر په شکل ژوند کوي.
افغان کورنیو کې داسې دود دی چې کله د خوښۍ مراسم وینو هغې ښځې ته ډیر ارزښت ورکوي چې ډیر زامن ولري او یا په ژوند کې ډیره نیکمرغه وي، نو د خیر کارونه په همداسې یوې مېرمنې ترسره کوي. د کابل اوسیدونکي نجیبه وایي دا چې کله کوم واده ته لاړه شي نو په ناوې تل دا شاله چوي، ځکه چې ټول ورته وایي چې ته نیکمرغه یې، نو دا کار ته وکړه.
دغسې یو محفل زمونږ د خپلوانو څخه و، او هغوی وویلې چې یعنی ته په خپل ژوند کې نام خدا ډېره زیاته خوشحاله یې د خپل خاوند سره یا د خپل بچیانو سره یا ښه ژوند لرې. نو یوه ناوې وه او هغې وویلې چې دې ته یو ماشوم ورکه او شال یې په سر واچوه. نو هماغه و چې ما یو ماشوم راواخیسته او د دې په غېږ کې مې ورکه او د دې په سر باندې مې شال واچوه. دغسې رواجونه خو ډېر زیات دي، خصوصاً هغه ښځه چې مثلا کونډه وي نو وایي چې دا بد شګون دی کنه، یعنی دا باید ناوې ته نږدې نه شي، یا مثلا ماشوم ورته په غېږ کې ورنه کړي یا شال یې په سر وانه چوي. هغه مېرمنې چې په ژوند کې ډېرې زیاتې خوشحاله وي نو هغه دی چې دغه کارونه په هغې باندې ترسره کوي.
خدا چې دا ډول خبرې باورونه او په اصطلاح بدشګونی او دیوې موضوع په نیک او بد فال نیول کومه علمي جنبه هم لري او کنه، او دا چې خلک ولې دا ډول انګیرنې لري. افغان روانشناس استاد شرف الدین عظیمی وایي فال نیول او بدشګونی هیڅ راز علمي بنیاد نه لري، دا هغه څه دي چې خپل خلکو رايستلي او محض خرافات دي.
هغه څه د بدشګومې په اړه یا د یو چا په اړه د پیش داوري او د قضاوت مسله دا په روپونه کې د خرافات په نوم یادیږي. خرافات هغه مسائل دي، هغه دودونه دي، هغه کلیشي د خلکو په ذهنیتونو کې ستا، په تصوراتو کې ستا، خو هیڅ راز علمي جنبه نه لري. د ارواپوهنې په تحقیقاتو کې، په بیلابیلو تحقیقاتو کې دا مسائل رد شوي او له منځه تللي. یعنی ټول هغه څه چې خلک وایي د شګون په نامه، د بد فال په نامه، دا ټول بې بنیاده دي، بې بنسټه دي او هیڅ راز علمي اروایي بنیاد نه لري. دا هغه څه دي چې انسانانو د خپل ژوند د بدوالي لپاره، د انسانانو د خپل ژوند د قیدوالي لپاره پیدا کړي، خپل را پیدا کړي، خپل دود کړي او خپل عملي کړي. تر اوسه پورې هیڅ داسې تحقیق نه ده سای چې وښيي چې یو کونډې ښځې سوره په یوه نوې ناوې پرېوتی او هغه بدبخته شوې ده. هیڅ راز ثبوت همدغه خلک دا خبره کوي هم نه لري. دا صرف هغه پخوانی سنتي او بې بنسټه او بې بنیاد افکار او هغه دي باورونه دي.
استاد عظیمی همدارز وای هر خزه چې له دا ډول سلوک سره مخ کیږي لاروی اړخه ډیره صدمه ویني.
هر هغه خزه چې په حقوقی قضاوت کیږي، پیشداوري کیږي، حقوقی ته د کونډې بد ویل بد ګڼل کیږي، د دې پراتګ دی او بد کار شتون بد ګڼل کیږي، دا ټول هغه خرافات دي چې معمولا خرافات دي. زه په دې باور یم چې حقوقی چې بد شګومې ټاپه خوري، دوی د بد شګومې او د بد فالۍ لیبل خوري، دوی لاروی اړخه ډیر ځپل کیږي، ډیر منځوي کیږي، د حقارت او د خودکمبینۍ احساس ورته پیدا کیږي، په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي، ټولنیز زیاری که محدوده کیگی او دی بریا او دی موافقت چانسونه او فرصتونه کمی.
له شرعی اړخه دا موضوع څنګه ده؟ په شریعت کې که یو څوک بل چاته بدشګونه وایي دا جواز لري او کنه؟ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد عبدالرؤف هجرت وایي په اسلام کې بدشګونی یو انسان ته نسبت ورکول کوم اساس نه لري، او هر خیر او شر چې انسان ته پیښیږي د الله جل جلاله له جانب دی نه د بنده لخوا.
اسلام له نظر بدشګونی دا خبره څه اصل او رابطه نشته، پکې ځکه چې دا کوم بدشګونی چې راځي د کورنۍ په پاکه یا په کوم قریه کې یا په کوم کلی کې دا بدشګونی راځي، هغه اصل دغه سبب هغه خپله دغه قریه اهل وي یا دغه کورنۍ وي. الله تعالی وایي چې قالوا طائركم معكم اين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. په اصل کې تاسو بد قدم بد فعال یاستئ، ځکه چې تاسو اعمال اگر تاسو خپل فکر وکړئ، خپل اعمال فکر وکړئ، دا اصل بدفالی و بدشگونی پس اسلام که نشته. در خلق و افواهات ده و در طول شهان در چه الله در جانب ده انسان مقصد انسان نشته، در مرگ جوان در الله تعالی نم تاکل شوی ده شد. الله تعالی در خبول بندگان رو به مصلحت پیگی، اگر پیگی چه کل جات زرر پیخیگی یا کل فایده پیگی، طول در الله در طرف ده.
درنو اوریدونکو، موږ ټولو ته لازمه ده چې د انسان لوړ مقام ته درناوی ولرو، په ناوړه خبرو او په اصطلاح خرافاتو زړه ونه ځګرو. ټولې هغه پیښې چې زموږ په ژوند کې پیښیږي د الله تعالی له جانب دي، او له هغو میرمنو سره چې په ژوند کې له روحي او رواني پلوه صدمه لیدلې ډیر مینهناک چلند وکړو. د ټولنې په ناوړه خرافاتو او انګیرنو چې کوم شرعي او علمي اساس نه لري ونه ځګرو. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی، په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.